امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
در من اوریدونکو سلام ز نو شبا آشنایم د امریکا غږ آشنا رادیو د مخمنې خبرونه په پایل کې په مو کې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته
د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب پاکستان ته ځي په شمالي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ په غړو ډزې شوې دي درې تنه وژل شوې دي او ایران وایي د هر ډول اقتصادي او نظامی تیری په مقابل کې به د خپل هیواد دفاع کوي
نن د یک شنبې ورځ د جوزا د میاشتې پنځمه د 2019 کال د مې د میاشتې له شپږویشتمې سره برابره ده په روانه خپرونه کې د پوره خبرونه له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اورئ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي چې د حکومتي فشار باوجود به هم د عدم تشدد لاره پرې نه دي
تشدد لار اختیار کو خو مونږ خپل سولایز لار نه د پریخ
د افغانستان د خوځو چارو وزارت وایي چې د روان لمریز کال له پایله تر دا مهاله خوځو سره د تاوتریخوالي 15 قضیې ثبت شوې دي
دا خو د قضیې دي چې قتل دی تجاوز دی او خرڅلاو دی د ښځې
په واشنگتن ډي سي کې د میموریال دی یا د پخوانیو پوځیانو د یادښت ورځ لمانځلو لپاره تیاری روان دی دا او نور رپورټونه وروسته اوري او زرته زیبا خادم او اشق الله رحیم زوی د دې سات پوره خبرونه وي
السلام علیکم په سر کې د افغانستان ټولن خبرونه اوري جمهور ریاست د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پخوانی سلاکار جنرال حبیب احمدزی او د ملي امنیت شورا د کارکونکو مریم وردک هغه ادعاوی چې ګواکې په جمهور ریاست کې خزی د جنسي زورونو سره مخ دي بی اساسه او دروغ بولی لوی څارنواري به د ادعاوی وڅېړي د جمهور رئیس ویان هارن چې خنسری وایي د موضوع خورا جدیده او یو حقوقي ډلې د موضوع څېړنې لپاره توظیف کړی ده اغلی چخان سوری خبر اعلان ته وویل لوی سرنولی با د دوړو خوونه اسناد او شواهد وغوړي
موږ غوښتنه د لوی سرنولی صدا ده ک مریم وردک ده ک حبیب احمدزه ده او کبل هر څوکی چې اته لري او خپل اته باید راسي په لوی سرنولی کې ثبوت کی او هغه ثبوت راوړي علنی د خلکو عراقي او رسنی په لاسرسي ورته ولري چې خلکو سره شریک سي په دې کې هیڅ څوک استثنا نه دی هغه ادا چیرل کیږي
د جمهور رئیس ویان همدارنګ وویل د ملي یووالي حکومت په تیرو څلور کلونو کې د ښځو لپاره زیات کار کړی او داسې ادعاوې د حقوقي عزت ته زیان رسوي
د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب په راتلونکو سې شنبې پاکستان ته سفر وکړي او د پاکستانی چارواکو سره به د سولې په پروسې د تروریزم سره په مبارزه او امنیتی مسایلو خبرې وکړي په همدې ترڅ کې د ارګ نطاق هارون چخانسوری ویلی دی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی به هم د کوچنی اختر نروسته پاکستان ته سفر وکړي
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونماد طالبانو په توقيف خانو کې د بندیانو سره د ناسم چلند ریپورتونه پاړه غټه اندېښنه خوده لیده یونماد طالبانو په توقيف خانو کې د بندیانو د شکنجه کولو اجباري کارونو او حتی د بندیانو د وژل کېدو خبر ورکړی او په دې حق لایې خفقان سرګن کړی د یونما راپور وایي زندانیان په بدو شرایطو کې ساتل شوي دي او اجباري کارونو ته اړ ایستل شوي دي طالبانو د یونما رپورت یو اړخیز بللی او رد کړی ده
په کابل کې یو ابتدایي محکمه د شپږ کلن ماشوم مهسا د قتل په تور دوه کسان په دیش کاله باندې محکوم کړل دغه لنی محکمه نن د مهسا د کورنۍ په موجودیت کې دایره شوه د محکمې قاضي عبدالوارث عرفانپور اعلان وکړ چې سجاد آقا د سید آقا زوی او روح الله د نور الله زوی د ماشوم مهسا د تښتولو او بیا وژلو د قضیې په تور هر یو په دیش کاله تنفیذي حبس محکوم شول محکمه اعلان وکړ چې توران کسان کولای شي د استیناف غوښتنه وکړي دا ماشومه په سیمه کې د خپل کور سره نږدې تښتول شوې وه خو یوه ورځ وروسته یې مړې حملته د یو پله لاندې وموندل شو
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډن اورې د هم نړیوال خبرونه د پاکستان پاوز شمالي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ او پاوز ترمنځ د نښتې ملامتي په پی ټی ایم اچولې او وای محسن داوړ او علي وزیر په مشرۍ د پی ټی ایم فالینو په امنیتي پوسټي بریډ کړای او 15 عسکري جوبل کړی دی. پاوس منلې ده چې د هغوی لخوا په ځوابي ډزو کې د پی ټی ایم درې کسان هم وژل شوي دي او لس نور جوبل دي. د پاوس په بیان کې د پی ټی ایم غړو ته د بریډ کوونکو نوم ورکړ شوی. د پښتون ژغورنې د غورزنګ یوې غړي سنا اجازه د پیښې په حق له امریکا غږ ته داسې وویل.
تیبانی اول هوائی ڈز شروع شی او دا هوائی ڈز نه پس ډایرکټ فایرینګ د دې د پاس ڈز شروع کړی شو او په هغه ڈزو کې محسن داور چې دی هغه ټپي شوی دی لک زخمی شوی دی خو تقریبا درې سلور کسان شهیدان شوی دی او تقریبا سلوي خت برابر کسان چې ګم دی هغه دی وخت کې ټپيان دی یو سخت هم دی.
په همدې حال کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر مسون محسن داوړ امریکا غاګ ډیو رادیو ته وویل چې د شمالي وزیرستان د خړکمر امنیتي پوسټي پوځیانو د پی ټی ایم په هغه فالینو نیغ پنې غډزې وکړلې چې غوښتلې په سیمه کې یوې مرمنې سره د شیبي زیاتی په ضد په احتجاج کې برخه واخلي.
د پاکستان صدر اعظم د هند صدر اعظم سره په ټلیفون کې غږیدلې او په عمومي انتخاباتو کې د بھارتیا جنتا د ګوند بری مبارکي ورکړې. د پاکستان د بارنیو چارو وزارت ویلی دی چې خاغلی عمران خان په خپل خبرو کې ویلی دی چې دواړه هیوادونه غواړي د خپل ولسونو د ژوندانه د بهتره کېدو لپاره په ګډه کار وکړي. د هند بارنیو چارو وزارت هم تایید کړي چې خبرې شوې دي او په ګډه د غربت په ختمولو موافقه شوې ده.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي د هر ډول اقتصادي او نظامی تیری په مقابل کې به د خپل هیواد دفاع کوي. خاغلی ظریف دا څرګندونې نن په بغداد کې کړې دي او د اروپایي هیوادونو نه یې وغوښتل چې د اتمي موافقې د برحال ساتلو لپاره دی لا نور اقدامات وکړي. د فارس په خلیج کې د سعودي عربستان د تیلو په دوه ټانکرونو د بریدونو نه وروسته د ایران او امریکا ترمنځ جنجال زیات شوی. امریکا ویلي دی چې په دې ټانکرونو برید ایران کړی خو ایران دا تور نه مني.
د سریلانکا پاوز ویلی دی په تیرو سالور ورځو کې په عملیاتو کې د هغې تندلارې اسلامي ډلې تقریبا سل کسه نیول شوي دي چې د فصح د اختر په ورځې په کلیساګانو او هوټلونو کې د عیسویانو په خلاف د مرګانیو حملو شک ورباندې راځي. د دې خبر تفصیل سید سلیمان شال ولی.
دا عملیات چې په کولمبو او شاوخوا ښارګوټو کې ترسره شوي دي د پانشم به پور اسپیل شو درزار اسکول پکې برخه اخستې و. یو پوزي مامور د فرانسې خبری ایجنس ایجنسی فرانس پرېست ویل چې د تلاشي په دوران کې په لومړی او درې ورځو کې د شک لاندې واتیا کسان ونیول شو. دغه پوزي مامور زیاته کړه چې د نیول شو کسانو شمیر ممکن چې وصلو ته رسیدلی. ډېر غیر قانوني وسلو او مخدره مواد د ساتلو په شک نیول شوی دی. خصوصا کسه د یو محلي جهادي سازمان توحید د ملي جماعت د غړیتوب او د تبلیغاتي ویډیوګانو د ساتلو په تور نیول شوې دي. چاودنې چې د اپریل په 28مه وشوي 215 کسان پکې وژل شو. چارواکي پړه د همدغه اسلامي ډلې په غاړه ورزولې و. د سریلانکا د خلکو اکثریت بودایان دي او مسلمانان د ټول نفوس ایواز 10% تشکیلوي.
او دا هم پاتې خبرونه. په عراق کې محکمې د داعش درې فرانسوي غړو ته د اعدام سزا ورکړې. د عراق د قضایي قوې یو چارواکي ویلي دي چې د غدرې کسان نن د یکشنبه پر ورځ په اعدام محکوم شول. د غدرې کسان د هغو دیارلس فرانسویانو د جملې نه دي چې کوردي ملشو د جنوري په میاشت کې نیول ول او د عراق مرکزی حکومت ته یې سپارلې دي.
د ناروې حکومت د شنبه پر ورځ ویل چې د وینزویلا د حکومت او سیاسي مخالف ګوند استازي په وینزویلا کې د سیاسي جنجال په سر د مذاکرو لپاره بیرته ناروې ته ستانه شوې دي. ناروې ویل دي په راتلونکي هفته کې به په اوسلو کې د دې مذاکرو منځګړتوب وکړي. د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس مادورو د ناروې د منځګړتوب مننه کړې ده او وایي د بارنیو چارو وزیر به د ناروې په مذاکراتو کې ګډون وکړي.
د سیمی او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غا غشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غا غشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د سیمی او نړۍ خبرونو مو اوریدل. پام وکړئ د سیمی او نړۍ په اړه رپورټونه ده. په ډیورنډ کرخه د میران شاه په سیمه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم په غړو ځایي امنیتي محافظینو ډزې کړي. په دې اکله درته رپورټ مرکه لرو لږ وروسته یاوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د پاکستان د پوځ د مشر په بلنه په را روانو ورځو کې پاکستان ته ځي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوی جمهور رئیس غنی به هم بله میاشت دغه هیواد ته لاړ شي. په موقع په دې اکله له کابله د امریکا غږ د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا دفتر وی چې دغه شورا سلاکار حمد الله محب د پاکستان د پوز د لوی درسي جنرال قمر باجوا په بلنه په نګدي ورځو کې اسلام آباد ته ځي. د افغانستان د جمهوریت ستوایند هارون چې خزنسوري هم وایي کیدی شي یو افغان پلاوی چې د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب هم به پکې برخه ولري اسلام آباد ته لاړ شي.
د افغانستان یو پلاوی کیدای شي چې پاکستان ته سفر ولري، په دې سفر کې کیدای شي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار محب صاحب ګډون وکړي. اول ته کچيري سفر نهایی سی بیا با جزئیات ان شاء الله داخل سره شریک سی.
همداشان خاغلی چې خانسوری ویل چې ټاکل شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی به هم د کوچنی اختر روس پاکستان ته راشي.
د ولسمشر سفر پاکستان ته ولسمشر د پاکستان صدر اعظم هغه رسمي دعوتنامه منلې ده. د دواړو خواو ډیپلوماټیک مرجع پر یو معینه تاریخ باندې کار کوي چې دواړو خواو ته د منلو وړ یو عملی سي او کېدای سي چې دا سفر روس ته راختري د ولسمشر د پاکستان ته او تاریخ تر اوسه دقیق نه ده پر هغه باندې کار کوي.
پاکستاني رسنۍ ویلي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د بلې میلادي میاشتې جون په درېمه اونۍ کې اسلام آباد ته په سفر لاړ شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په داسې حال کې پاکستان ته په سفر ځي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې چندانې ښې نه دي. افغان چارواکي تل د پاکستان پر پوز باندې د طالب وسلوالو څخه د ملاتړ تورونه لګوي چې پاکستان دا تورونه یوازې اداوي ګڼي. د دواړو هیوادونو چارواکي د چین په منځګړیتوب د بهرنیو چارو د وزیرانو د درې اړخیزو غونډو سربیره د سولې او پیوستون دپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پروګرام په غونډو کې هم یو بل سره لیده کاته کوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې هیڅ عملي ګام نه دی پورته کړی. د سیاسي چارو شمیر کارپوهان اسلام آباد ته د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاکار حمدالله محب نږدې سفر او د کوچني اختر وروسته دغه هیواد ته د جمهور رئیس غني سفر ته چندان هیله مند نه ښکاري او وایي چې پخوا هم دواړو هیوادو چارواکو یو بل هیوادونو ته دغسې ډېر سفرونه کړي خو کومه پایله یې نه لرله. د سیاسي چارو یو کارپوه او د پوهنتون استاد نجیب الله آزاد امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دی دا نه ګڼي چې افغان چارواکي به پاکستان ته د اړیکو د جوړولو لپاره ځي، بلکې د ده په خبره هغوی اړتیا لري چې پاکستاني چارواکو ته یو لړ مسلو په سر د افغانستان د دلیز د سرګندولو او پر دغه هیواد د فشار د راوستلو لپاره هم دغسي سفرونه وکړي.
او بل نړیوال ته باید وګورو چې هغه څو اړخیزه تړونونه چې افغان دولت ته نړیوال لري د یو د لا تطبیق لپاره افغان دولت نړیوال ته مخې شي. زما دروازې د سولې په وړاندې خلاصې دي، زما دروازې د ښو اړیکو ساتلو لپاره د هیوادونو یا د ګاونډي هیوادونو لپاره د یو سره ښو اړیکو ساتلو لپاره خلاصې. اما دا چې نور هیوادونه د برخې مرسته نه کوي نو دا یو ډول د اسنادونو جمعوري هم ده.
ښاغلی آزاد وایي تر کومه چې دی حالات ساری پاکستان پاره د افغانستان دلیز نه دی بدل شوی او افغان حکومت د غنیشي تر اوسه هم دغه هیواد افغانستان کې د سولې ټینګېدو په برخه کې هیڅ کوم مثبت ګام نه دی پورته کړی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د افغانستان د خوځ چارو وزارت وایي چې د روان لمریز کال له پایله تر دا مهاله اووه ښځې وژل شوې دي. په دې اکله هم رپورټ لرو لږ وروسته یې اوري. په ډیورنډ کرښه د میرانشاه په سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په غړو ځایي امنیتي محافظینو ډزې کړې او په لومړنیو راپورونو کې ویل شوي چې تر 150 کسان پکې زخمیان شوي دي. د دې تازه پیښې او د پی ټی ایم د مظاهرو په اړه امریکا غږ آشنا تلویزیون د غورځنګ د یوې فعالې سنا اجاز سره مرکه کړې چې ستاسو پام اورېدو ته راګرځو.
سنا جانې، تاسو ستړي مشي کول تازه معلومات ورکړئ زمونږ لیدونکو ته چې د پی ټی ایم په دې جلوس باندې جلسې باندې کمزې کې دا ډزې وشولې او څوک پکې زخمیان شوي دي؟
مننه. د زمونږ س ملګري په شمالي وزیرستان کې مچمد خیل کې یو احتجاجي درنه ناستو چې هلته د خلکو دا خواسته چې اغیله مشران خامخا ځان ورسوي. نو پرون د زمونږ د س ملګری چې دی محسن داوډ علي وزیر او ډاکټر ګلالم وزیر چیف اف وزیر چې کوم دی اغي ځانونه سره د خپل ملګرو سره د خپل کشرانو ځانونه ورسول بشپکه اغي ور روان شو سحر کې اغي چې کله خړ کمرته ور رسیدلی دی چې الته کم چک پوسټ دی هغه چک پوسټ باندې ول دی پر خودل نه چې کله دی بیا ځان تلاري جوړ کړی دی او څنګه د چک پوسټ ناری دی دی نو محسن داوډ په مطابق دا سدا چې دی باندې اول هوائي ډزې شروع شي او دا هوائي ډز نه پس ډایرکټ فایرینګ د دی د پاسه ډزې شروع کړې شوې او په هغه ډزو کې محسن داوډ چې دی
هغه معمولی ټپی شوی دی، لک زخمی شوی دی، خو هغه سره تقریبا درې سلور کسان چې کوم دی هغه شهیدان شوی دی، او تقریبا سلويخت برابر کسان چې کوم دی هغه دی وخت کې ټپیان دی، کیس سخت هم دی، پاغه کې تقریبا د 15 ته برابر کسان چې کوم دی هغه د میرانشاه هسپتال ته رسیدل دي، د کسې شل کسان بل هسپتال ته دي، او د کسې اوسونور کسان چې دی هغه په بنو هسپتال ته رسیدل شوی دی. دیکھیے ډیر مریض لکه ټپیان چې دی هغه لا اوس هم هسپتالونو ته نه دی رسیدل شوی، ځکه چې هلته کرفیو یا ګرز بندیز لګېدلې دی.
اجازه راکړئ چې دوه پوښتنې چې تاسو خبرو مربوط کې راځي. اول دا چې تاسو چې کله دا جلوس کوو یا مظاهرین کولې، تاسو امنیتي مسولینو ته هلته چې دي اطلاع ورکړی و چې تاسو ته محافظت وساتي؟ او دویم دا چې تاسو ته ویل کېږي چې د مخې نه اطلاع درکړل شوې و د حکومت د خوانه چې دلته تروریستان دي او تاسو ته به صدمه رسوي یا زیان به رسوي، یعنی احتیاط باید تاسو وکړئ؟
زه ذاتی طور دا ګړم او د تحریک مشر منظور پښتین صاحب هم دا خپل په ټویټر پیغام کې ویلی دي چې د اخیرنې چې د ډی جی ایس پی آر کمپریس بریفینګ او داغه مطابق هغه مونږ ته ویلو چې دا ستاسو ټایم ختم دی، او دا داغه سلسله و. د دې ناول په ما باندې یو ټلیفونان خو ډیر کیږي، د دړکو خو په ما باندې یو په بازار کې تماشا کې خو دا بیا لاړل، داغې نه پس بیا د دړکو د خطونه راغلل. دړکو په خطونو کې دا ویلی شو چې تاسو ته د افغانستان د ترهګرو نه خطر دی، خطر دی، او یو طرف ته مونږ ته وایي چې تاسو د افغانستان ایجنټان یې د راو د انډیس ته پاره کارول کیږي، او بل طرف ته مونږ ته وایي چې تاسو ته د افغانستان د ترهګرو نه خطر دی. نو دا سده چې ټول سره خپل دغه د حفاظت لپاره حکومت خپل هم ویلی چې تاسو تر دغه پکار دی، سکیورټی د پاره کسان پکار دي، خو بل طرف ته چې کوم دي حسول کوي، ځکه چې د یو کال او شپږ میاشتې کې دي موږ سره مسلسل داسې کار وکړو چې زموږ مرکزی لیډر یو ارمان لوڼه دي، موږ هڅه چې موږ د تشدد لار اختیار کو، خو موږ په سوله ییز طریقه باندې بیا هم د باوجود د خپل مرکزی غړي د وجنې نه پس، باوجود د دوه گرفتارو د ای سی ایل نه پس، د هر څه نه پس، تاسو ګوره زموږ یو جلسه کې موږ باندې دومره ډېر ډېر دغه کیږي، خو موږ خپل سوله ییز لار نه د پریخه، خو بیا هم موږ دا غړو چې د ریاست د رښنه دا باقاعده
بالکل سنا اجازه دی. تاسو دا وایئ چې حکومت په تاسو فشار ډیر زیاتې او تاسو مجبوری چې تاسو تشنج ته لاس واچوي، خو تاسو تاکید کوئ چې پی ټی ایم خپل سوله ییز حرکت ته دوام ورکوي. کور دی ودان، ډیر تشکر معلوماتو نه مننه دا چې تاسو موږ سره مرکه تازه شو.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د خزو چارو وزارت وایي چې د روان لمریز کال لپاره تر دا مهاله 5 خزو وجل شوې دي، او په ټوله کې له خزو سره د تاوتریخوالي 15 خزو حساب شوې دي. لیمینیا د کابل په دیاله رپورت را لګلې.
په کابل کې د پخوانی خبريال مینی منګل وجل کېدل، په سمنګان کې پر یوې قابلې ډلیز جنسي تیری، او لشپګم پورت څخه د یوې خزو راغورځول او وجل کېدل، لا هم په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د شدید تاوتریخوالي ښکارندوی کوي. د خزو چارو وزارت وایي چې پروان لمریز کال کې د خزو پر وړاندې 15 قضیه ثبت شوې چې و قضیه د قتل دي. د دغه وزارت تخنیکی او مسلکي مرستیال سپوږمۍ وردګ وایي چې په دغو 15 قضیو کې و د قتل، دوه د صحرایي محکمې، یو د اجباري نکاح، دوه د خرڅلاو، یو د ډله ییز جنسي تیری، او دوه د مخالفینو په بند کې قضیه دي.
یوه موخه یا هدف د دغه کنفرانس همدغه ده چې موږ په تشویش کې شو چې حاد قضیه، البته دا حاد قضیه دی چې قتل دی، تجاوز دی، او خرڅلاو دی د ښځې، د دو دپاره موږ کنفرانس جوړ کړه. یعنی نسبت اوه نویم کال ته په لومړیو میاشتو کې دا رقم له بده مرغه زیاتوالی ښیي.
بل خو د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منې سرنوالي وایي چې له خزو سره د تاوتریخوالي ټولې قضیې د دوی لخوا څیړل کیږي، او همدارنګه د تیرې یوې میاشتې قضیو ته هم رسیدنه کیږي. د دغه سرنوالۍ مرستیالې سینا شنا منصور په دې اړه وویل دا ویل نیکه مرغه د افغانستان لوی سرنوالۍ د خزو په اړه مخصوصا د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي ټولو پیښو ته رسیدنه کړې ده، او د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مرتکبینو دوسیې محکمې ته لیږلې دي. د افغانستان لویه څارنوالي وایي چې تیر کال د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2001 قضیې ثبت شوې دي. بلخوا د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي د خبریال مینې منګل د وژلو په تور یې دوه تنه نیولي دي. د دغه وزارت وایي نصرت رحیم یکشنبه پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي یاد کسان چې د تېښتې په حالت کې وو د پولیسو لخوا تر تعقیب لاندې و چې ونیول شول. نوموړي ویلي چې نیول شوو کسانو په لومړنیو تحقیقاتو کې پر جرم اعتراف کړی دی. د ده په وینا چې د مینې منګل کورنۍ پر یادو دوو کسانو د نوموړي د وژلو په اړه مستقیمه ادعا لرله. مینه منګل روانه میاشت د کابل ښار په اتمه امنیتي حوزه کې تورو شوه. تر یادې پیښې وروسته د نوموړي کورنۍ وویل چې هغه د خپل پخواني خاوند لخوا وژل شوې ده. مینې منګل په کابل کې له بېلابېلو ټلویزیونونو سره د ویاندې په توګه کار کړی دی.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.5 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
د طالبانو په زندانونو او توقیف خانو کې د بندیانو د شکنجه کولو په اړه خبرو شوو راپورونو په اساس ملګرو ملتونو هم اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان د بشر حقونو سازمان مشر لالګل لال امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې روانه 40 کلنه جګړه کې هیڅکله هم د بشري، ملي، اسلامي او نړیوالو قوانینو په اساس بندیانو سره چلند نه دی شوی. هغه زیاته کړه
په افغانستان کې چې د تیر 40 کلنه جګړه را روانه ده په دې کې همیشه ټول ښکېلو خواوو د جنګونو چې دي هغې د بندیانو سره د اسیرانو سره هغسې برخورد نه دی کړی کوم چې د ملي قوانینو تقاضا ده، د اسلامي قوانینو تقاضا ده، د نړیوال قوانینو، د بشرپالنې قوانینو، د انساني قوانینو تقاضا ده. هغسې برخورد تر اوسه پورې موږ نه دی لیدلی. ټولو خواوو د جنګونو کوشش کړی دی چې تر کافي حده پورې نه یوازې شکنجه شوې ده بلکې اکثره قضایا تر مرګ حده پورې رسیدلی دي. د دې هم ملت ځورېږي، هم موږ ځورېږو او هم هغه انسان دوسته نړیوال چې هغه د بشري حقونو استاسو سره دی هغه هم ځورېږي زموږ سره.
بله لالګل صاحب، د طالبانو په زندانونو او توقیف ځایونو کې د بندیانو په شکنجه ملګرو ملتونو اندېښنه ښودلې ده. خپل ملګري ملتونه او د جنایي جرمونو په ضد نړیوالې محکمې په دې برخه کې څه رول لوبولی شي؟
بالکل، په دې کې د ملګرو ملتونو مسؤلیت او رول لوبول تر ټولو مهم دي او د توانمندي هم دي لري، ځکه چې دا دغه ټولې ربړونې د جنگي اسیرانو سره دغسې برخورد یا د هغې د شکنجه کول یا هغې وژل یا هغې زخمي کول دغه د جنگي جرمونو کې راځي. او د جنگي جرمونو لپاره د ملګرو ملتونو د جنایي جرمونو نړیواله محکمه ده، د نړیوالې محکمې پشتیبانی یا دغه چې کوي هغه د امنیت شورا ده. دوی کولی شي چې دغه ایا او عاملین تعقیب کړي او عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته د قانون پر وړاندې کوي هغه ته سزا ورکړي. خو په ډیر تاسف سره چې دغه یو دوه مخه برخورد هم د جنایي محکمې د خوانه، د نړیوال جنایي محکمې د خوانه روان دي، او هم د ملګرو ملتونو د خوانه، او هم د امنیت شورا د خوانه. که چیرته دوی وګواړي په ځانګړي توګه باندې چې دغه ورستنې راپور دی نشر کړ، نن هغه د طالبانو په زندانونو کې یا د مخالفینو په زندانونو کې ناوړه چلند باندې جنگي اسیرانو سره دا یو بربند خلاف ورزی ده. دا په جنگي جرمونو کې راځي. باید دې ته پښتنه وکړي طالبانو ادرس معلوم دي، سیاسي دفتر معلوم دي، او د دې نه علاوه نور ادرسونه هم شته دي. او که دغه سي برخوردونه چې د افغان ځواکونو زندانونو چې د افغان حکومت په لګه کې کوم زندانونه دي هغه سره کوم بد سلوک کیږي یا د بهرنیو قواو سره کوم بد سلوک کیږي، د ټولو پر وړاندې باندې د ملګرو ملتونو دنده او مسؤلیت چې دې پښتنه وکړي او حق سره په دغه زندانونو کې دوی ته توصيه وکړي او د دې نه وختنه په عمل کې داسې پیدا کړي چې د دغه اسیرانو سره دغه ناوړه چلند پیدا کړي شي.
بله لالګل صاحب، ستاسو د وینا له قراره چې په اعلامیو کې فقط لیکل کیږي چې دواړه خواوې به ملکی وګړو خوندیتوب ته پام کوي خو بیا عمل نه غس نه، او له بلې خوا تاسو وایئ چې دا ډول اعمالو ترسره کوونکي مجرمین دي، نو کومه مرجع کولی شي چې دا ډول قضیه تعقیب او مجرمین د جرم نه منع کړي؟
بالکل، دغه قانوني مرجعي د ملي سطحه باندې شتون لري چې هغه زموږ عدلي قضایي ارګانونه دي. همدغه څه په د مخالفینو چې په ځانګړې توګه د طالبانو رهبري دي او هغې ته هم دغه مراجعه کېدلی شي. او د دې په څنګ کې نړیوال د مخکې ما ذکر وکړو دی چې جنګي جرمونو نړیواله محکمه ده، د دې لپاره ټولې مرجع شته دي شتون لري. خپله اولس کولی شي چې د دغسې غمیزو پر وړاندې، دغسې ناخوالو پر وړاندې راپورته شي، هغه که د دولت په مقابل کې، که هغه د مخالفینو په مقابل کې، هغه د بهرنیو قواو په مقابل کې. یوازې د ټولنې بهترینه مرګي چې دغه خپل اولس ته عکس العمل وکړي.
بله ډیره مننه.
کورم ودان.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه دول شپږنیوي اف ام سل اعشاریه پنځه.
زمان غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. سږ کال یو ځل بیا په واشنگتن ډي سي کې د میموریل دی یا د پخوانیو پوځیانو د یادښت ورځ لمانځلو لپاره تیاری روان دی. رسمي مراسم باید د دوشنبې په ورځ ترسره شي، خو د تیرو کلونو په څیر په سلګونو پخواني پوځیان او د کورنۍ غړي په دودیز ډول رولینګ تندر په نوم د اتحادیې په مدیریت په لویو موټر سایکلونو سپاره واشنگتن ډي سي ته رسیدلی دي. خو دا ځل دغو پخوانیو پوځیانو د یو بې ساري اقدام خبر ورکړی دی. په دې هکله نور تفصیل د وحید فیضي نه اخلو چې سټډیو کې راسره دی. فیضي صاحب، دغو پخوانیو پوځیانو د څه شي اخترونه سکل ورکړي؟
بالکل، له درې لسیزو وروسته د رولینګ تندر په نوم د موټر سایکل ځغلوونکي به د ورسیز لپاره واشنگتن ته راشي. عمده دلیل دا ده چې موټر سایکل ځغلول منظم نه و. پرون د پنټاګان مخته هم یو موټر سایکل ځغلوونکی په ټاکر کې مړ شوی دی. خو اصلي لامل اقتصادي ستونزې دي چې ویل کېږي هر کال پرې $200,000 لګښت راځي. سبا دوشنبه د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پوځیانو د درناوي په خاطر عمومي رخصتي ده. د رولینګ تندر په نوم د موټر سایکلونو پریډ ترسره کولو هدف د هغو سرتیرو درناوی دی چې په جګړو کې په تیره بیا د ویتنام په جګړه کې وژل شوي دي. په سلګونه موټر سایکل سپاره د امریکا د لر او بر ایالاتون څخه واشنگتن ډي سي ته راځي. په ځینو ښارونو کې د وطن پالنې کنسرټونه، محفلونه جوړیږي او ځینې نور بیا په خاموشۍ سره د هغو پوځیانو یادونه کوي چې هیواد ته د خدمت په لار کې وژل شوي دي. د رولینګ تندر په نوم موټر سایکل ځغلونه له کال 1980 څخه را په دې خوا دود شوې ده. د دې اونۍ په پای کې چې د یادونې د ورځې د رخصتۍ په نوم لمانځل کیږي، د دغه موټر سایکل سپاره د میمورال برج یا د یادگار په پلاتی دیږي. همداراز بیا د یادگار څلی او د ویتنام د جګړې یادگار ځای ته هم ورځي. د یادولو وړ چې د ویتنام په جګړه کې 85,000 امریکایي سرتیري وژل شوي وو. د دې سربیره 3,800 سرتیري لا درک دي چې په دې ډله کې 3,800 په دویمې نړیوال جګړه کې وو، 1,200 د کوریا په جګړه کې، همداراز 1,600 د ویتنام په جګړه کې لا درک دي.
تاسو مهمه خبرونه لرئ زوري. جمهوری ریاست د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پخوانی سلاکار جنرال حبیب احمدی او د ملي امنیت شورا د کارکونکو مریم ورداک ادعاوی چې ګواکې په جمهوری ریاست کې خزی د جنسي زورونو سره مخ دي بیا اساسه او دروغ بللي. افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمد الله محب به راتلونکي سه شنبه پاکستان ته سفر وکړي. د ارکویان هارون چخنسری ویلي دي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی به هم د کوچني اختر وروسته پاکستان ته لاړ شي. په کابل کې یوې ابتدایي محکمې د شپږکلنې ماشومې محصا د قتل په تور دوه کسان په دېرش کاله بند محکوم کړل. د پاکستان پوځ شمالي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ او پوځ ترمنځ نښتې معلوماتي په پی ټی ایم اچولې ولیدي چې د محسن داوړ اولي وزیر مشرۍ د پی ټی ایم فعالینو په امنیتي پوستې برید کړی او 15 عسکر پکې ژوبل شوي دي. په دې برید کې د پی ټی ایم درې غړي هم وژل شوي دي. د پاکستان صدر اعظم د هند صدر اعظم سره په ټلیفون خبرې کړې دي او په عمومي انتخاباتو کې د بهایت جنتا د ګوند د بری مبارکي ورته ویلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي د هر ډول اقتصادي او نظامی تیری په مقابل کې بعد خپل هیواد دفاع کوي. د سریلانکا پوځ وایي په تیرو څلورو ورځو کې په عملیاتو کې د هغې تندلارې اسلامي ډلې تقریبا 100 غړي نیول شوي دي چې د فصح د اختر په ورځې په کلیساګانو او هوټلونو برید وکړل. په عراق کې محکمې د داعش درې فرانسوي غړو ته د اعدام سزا ورکړې ده. د عراق د قضایي قوې او چارواکي ویلي دي چې دغه درې کسان د یکشنبې په ورځ په اعدام محکوم شول. او د ناروې حکومت د شنبې په ورځ وویل د وینزویلا د حکومت او سیاسي مخالف ګوند استازي په وینزویلا کې د سیاسي جنجال پر سر د مذاکرې لپاره بیرته ناروې ته ستنې شوي دي.
قدر مناوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو لومړی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په څو لنډو شیبو کې د دری خبرونه پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. تر بیا مخته مل شئ.